افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې موزه نوري اسنو دي هرکلی کوم. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د ولسمشر پر لومړي مرستیال امرالله صالح د ننني برید بڼه او پکې کارول شوي چاودیدونکي مواد تر ډیر هغو بریدونو ته ورته دي چې د مخکنیو ډیرو مسؤلیت حقاني شبکې اخیستی. پر دې په راپورونو سربیره د چارو لوی کتونکو سره مو مرکه کړې. مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، فرشته جلال زئی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویلي چې په کابل کې ننۍ چاودنه کې داسې مواد کارول شوي چې معمولا یې د حقاني شبکې په بریدونو کې کار ورڅخه اخلي. په کابل کې د کرکټ د شپږیز لیګ په سیالیو کې نن د امونی هنګان او د بند امیر شمارانو او د مسینه کتلانو او د سپینغر زمریانو لوبې درلودې. او واشنگتن ویلي دی چې په دغه میاشت کې به په عراق کې د خپلو عسکرو شمیر په سلو کې څلوېښت کم کړي. پوره خبرونه واوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نن وویل چې په کابل کې په نننۍ چاودنه کې داسې مواد کارول شوي چې معمولا یې د حقاني شبکې په خپلو بریدونو کې کار ورڅخه اخلي. مسعود اندرابي پر ټویټر لیکلي لومړنۍ څېړنې څرګندوي چې په دې برید کې له نایتروګلیسرین او نورو کیمیاوي موادو څخه کار اخیستل شوی. نایتروګلیسرین د ډینامیټ په جوړولو کې کارول کیږي. د کورنیو چارو د وزیر په ټویټ کې لیکل شوي چې نننۍ برید کې کارول شوي مواد او د برید بڼه هغو ته ورته ده چې تر دې مخکې د حقاني شبکې مسؤلیت منلی دی. د پولیسو په وینا په کابل کې نن په حمله کې چې هدف یې د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح و، لس تنه ولسی خلک وژل شوي دي. راپورونه د روغتیا وزارت د چارواکو په حواله وایي چې یو دیرش تنه نور په دغه حمله کې ژوبل شوي دي. د کابل د تایمني سیمې په دې چاودنه کې د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح ته هم برسیرن زخمونه پېښ شوي دي. طالبانو چې د حقاني شبکې هم یو برخه ده په دې برید کې خپل لاس لرل رد کړی دي. پر لوړ پوړو افغان چارواکو سربیره اروپایي ټولنې او د پاکستان د خارجه چارو وزارت هم د برید غندلی دی. د ملګرو ملتونو سازمان نن په نړۍ کې د معارف د ساتنې یا د مسؤلیت د ورځې په نوم اول منزله. د ملګرو ملتونو د سازمان د امنیت شورا ویلي دي چې نړۍ په اووه دیرشو هیوادونو کې لا هم پر د معارف پر کارکوونکو زده کوونکو او محصلانو هدفي حملې کېږي او ښوونځي تخریبېږي. افغانستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې دی چې د ملګرو ملتونو د سازمان په وینا پر زده کوونکو نه یوازې حملې شوي دي، په تعلیمي مرکزونو کې پوستې او نور پوځي مرکزونه جوړ شوي دي او همدارس کوچنیان په جګړه کې استخدام شوي دي. دا اول وار دی چې د ملګرو ملتونو سازمان نن ورځ چې د سپتمبر 9 ده د معارف د پوهنې د مسؤلیت په نوم لمانځي. په کابل کې د کرکټ د شپږیز لیګ په سیالیو کې نن د سهار په 9:30 بجو د امونی هنګان د بند امیر له شمارانو سره مخامخ سول او لوبه په وو وکټونو د بند امیر شمارانو وګټل. د شپږیز کرکټ پر روان لیګ کې دا د بند امیر د شمارانو دوهم برای دی. د مسینه کتلانو نن په چوغه غټله او د توپ وهلو یا بالینګ پریکړه وکړه. د مسینه کتلانو هم نن د سپیرنګر زمریانو ته په 15 په 50 منډو ماته ورکړه. په کابل کې د شپږیزی لیګ د اووم دور سیالۍ د یکشنبې په ورځ پیل شو. د سپتمبر په 14 نیټه وروستۍ لوبه ده. د امریکا د دفاع وزارت نن وویل چې په عراق کې د خپلو عسکرو شمیر په دې میاشت کې په سلو کې څلوېښت کموي. په عراق کې به د امریکا د پوځیانو شمیر درې زرو ته راکم شي. په هغه هیواد کې اوسمهال د امریکا 5200 عسکر میشتې. په عراق کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو یو اساسي هدف د داعش پر ضد مبارزه وه، خو د امریکا په مشرۍ د ائتلاف چارواکو ویلي چې دا کار اوس تر ډېره حده د عراق د خپلو ځواکونو په وس کې دی. د بیلاروس د اپوزیسیون جلاوطني مشري سویتلانا تیخانوسکایا په خپل هیواد کې پر مظاهرچانو رغ کړی چې خپلې مظاهرې د سوله ییزې وساتي. هغې نن د پولنډ په پلازمېنه وارسا کې د وارسا پوهنتون ته په وینا کې دغه خبرې وکړې. هغې تر دې مخکې د روسیې ولس ته وینا وکړه او د روسیې له خبریالانو یې مننه وکړه.
د روسیې خپلواکو خبریالانو بلاګرونه، زه له تاسو مننه کوم چې زما په هیواد کې روان وضعیت ته تاسو پام کړی دی. له تاسو مننه کوم چې په خپلواک ډول او په صداقت په بیلاروس کې د پیښو په اړه راپورونه جوړوي.
په بیلاروس کې د اگست په 9 نیټه د جمهوری ریاست انتخابات وسول او الکساندر لوکاشینکا د جمهوری ریاست د 15 دورې ګټونکو اعلان سو. خو د بیلاروس خلک له هغه راهیسی مظاهره کوي او وایي چې په انتخاباتو کې درغلي سوې ده. د روسیې د نړۍ پر اوو سترو صنعتي هیوادونو تور پورې کړی چې د ناسم معلوماتو د خپرولو کمپاین یې پیل کړی او هدف یې دا دی چې د الکسی ناوالني د مسمومیدو له کبله پر روسیه بندیزونه ولګول شي. الکسی ناوالني 44 کلن په روسیه کې له پېژندل سوو سیاستوالو او د کرملین د سختو منتقدانو دی. هغه په روسیه کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې له کبله هم ډېر پېژندل سوی دی او 13 میاشت په سایبیریا کې ناروغ سو. هغه اوس په برلین کې په روغتون کې بستر دی او د جرمني ډاکټرانو ویلي چې داسې زهرجن مواد ورکړ سوي وو چې پر اعصابو او سخت غیس کوي او د پخوانی شوروي د پوځي اهدافو لپاره د داسې موادو څخه کار اخیستل کېده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان نیمه وریځ د تودوخې لوړه درجه 1.1 ټیټه 19. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 3.1 ټیټه 15. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1.1 ټیټه 18. مزار شریف کې اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1.1 ټیټه 18. او جلال آباد کې هم اسمان نیمه وریځ د تودوخې لوړه درجه 3.1 ټیټه 20.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان د کورونا چارو سرپرست وزیر وای د افغانستان د ولسمشر په لومړي مرسته امر الله صالح د نننی برید بڼه او پکې کارولې شوي چاودیدونکي مواد تر ډیر هغو بریدونو ته ورته دي چې مخکې د ډیرو مسؤلیت حقاني شبکې اخیستی. ښاغلی صالح په کې برسیرن ټپې شوی خو لږ تر لږه لس تنه پکې وژل شوي. که څه هم طالبانو ویلي دغه برید د دوی کار نه دی خو تر شایې د چا لاس کیدی شي.
د صالح صاحب دریز همیشه د عیسای پر خلاف ده چې هغه هیڅ وخت د عیسای مسائل مداخلې نشي زغملی.
د چارو د یو کتونکي نظر مو اخیستی. په خوست کې د یوې غونډې ګډونوالو د جګړې پر ښکېلو غاړو غږ وکړ چې سمدستي خبرو تسره کینی.
دا د ولسونو غږ دی، دا د درمانو خلکو غږ دی چې دوی بې له ځنډه د بین افغاني مذاکراتو ور پرانیزي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي سره له دې چې د کووید 19 مثبتې پېښې کمې شوې خو د زیاتوالي خطر لا شته.
احتمال شته چې د کووید 19 مرض شدت نور هم زیات شي. موږ او تاسو ټول باید چې ډېر زیات احتیاط وکړو.
په پکتیا کې لا هم د هغو څه باندې سلو ښوونځیو د رغولو چارې نه دي پیل شوي چې کال وړاندې د بنسټ ډبرې ایښودل شوي وه.
کومه لیسه کې چې ما زده کړې کول لپاره لیسه کې موږ صنفونه مکمل نه درلودل. دا علتو چې زیاتره خویندې چې وي د مکتبونو څخه پاتې شوې.
د پکتیا یو اوسیدونکی و چې په لرې پرتو سیمو کې د نجونو د زده کړو په وړاندې د ستونزو یادونه کوي او په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې امریکا غواړي د چین د یو شمېر هغو کرنیزو محصولاتو پر واردولو بندیز ولګوي چې د دې هېواد په شنجن ایالت کې د جبري کار په نتیجه کې تولیدېږي. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 15.5 څپه صافه او وازی اورېدلی شئ. د خپرونې پاتې برخه بیا هم زه نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. د زو د خپرونې لومړۍ موضوع ته د کابل د نن ورځې بریتا. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندربی وایي د افغانستان د ولسمشر په لومړي مرستیال امر الله صالح د نننی برید بڼه او پکې هغه کارول شوي چاودیدونکي مواد چې په دې برید کې کارول شوي تر ډیره هغو بریدونو ته ورته دي چې مخکې د ډیرو مسؤلیت حقاني شبکې اخیستی. که څه هم طالبان وویل چې دغه برید د دې ډلې کار نه دی خو دغه برید په پراخه پیمانه غندل شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دغه برید کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. په عین حال کې امرالله صالح هم په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې په دې حمله کې دی یوازې برسیرن ټپي شوی دی. نور حال د ازادي راډیو د خبریالې دیوه نادر په راپور کې
افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغې حملې د سرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي، خو ګومان داسې کېږي چې دغلته د سړک غاړې ویاله کې چاودېدونکي مواد له وړاندې ځای پر ځای شوي وو. د پیښې عیني شاهدان وایي د چاودنې غږ ډېر زورور و چې تر لرې ځایونو یې غږ واورېدل شو او شاوخوا یې ورانۍ او ویجاړي رامنځته کړي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي په دې چاودنه کې 10 ملکیان وژل شوي او د ښاغلي صالح د ساتونکو په ګډون 15 کسان ټپیان شوي دي. د دې وزارت ویان طارق اریان:
تورستان د خپلو جنایاتو په دوام نن سهار بیا هم یو بل جنایات ترسره کړ چې دغه په نتیجه کې له بده مرغه 10 کسان مونږ ملکي وادوال شهیدان شوي او 15 نور ټپیان دي، په شمول د معاون سباوال څو کسان محافظین چې په دغه مجروحین او ټپیان کې شامل دي. دا یو تورستي پیښه ده، مونږ په دې اړه خپل څېړنې کوو.
د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح د موټر پر کاروان هغه مهال چاودنه ترسره شوه چې نوموړی له کوره د خپل کاري دفتر پر لور روان و. دا حمله په کور دننه او بهر غندل شوې ده. ارګ په یوې اعلامیه کې دا بمي حمله غندلې او دا د افغان سولې او ټیکاو د دښمنانو کړنه بللې ده. د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي ویلي چې بې له شکه دا او دې ته ورته پیښې د افغانستان د سولې او ثبات د دښمنانو کار دی چې د افغانانو په وړاندې تاوتریخوالي ته دوام ورکوي. د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش هم دا یوه تروریستي پیښه او د سولې پروسې نقض بللی دی. د ملي روغې جوړې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د دغې چاودنې د هر اړخیزې څېړنې غوښتنه کړې او دا ډول حملې د افغانستان د دښمنانو ناکامي یاده کړې ده. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت سرپرست حنیف اتمر بیا په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دښمنان نشي کولای د داسې حملو په ترسره کولو د سولې پروسې مخه ونیسي. اخوا بیا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا پر خپل ټویټر لیکلي د ولسمشر پر مرستیال د پارلمان پر غړو د سولې پر فعالینو او مذهبي مشرانو بریدونه د سولې رښتینې نښې نه دي. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت هم په خپل ټویټر پر ښاغلي صالح حمله د افغان سولې دښمنانو کار بللی او لیکلي دي چې حمله کوونکي غواړي په داسې کړنو تاوتریخوالي ته دوام ورکړي او د بین الافغاني خبرو مخه ونیسي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت هم د ولسمشر غنی پر لومړي مرستیال حمله غندلې ده. له بمې چاودنې نږدې یو ساعت وروسته د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح رسنیو ته استول شوې ویډیو کې د خپلې روغتیا ډاډ ورکولو ترڅنګ وویل:
کاروان محکمې آمدیم،
زما د موټرونو پر کاروان چاودنه وسوه، زما یو شمېر زړور ساتونکي ټپیان شوي او د امنیت روغتون ته لېږدول شوي دي. ما ته او زما زوی چې ترڅنګ مې ناست و زیان نه دی رسېدلی، یوازې برسېرن ټپیان یو. خو له هغو ټولو وطنوالو چې زموږ له امله ورته هغه مسیر کې مالي او ځاني زیانونه اوښتي بخښنه غواړم.
په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي شنونکي وایي د امرالله صالح د موټرونو پر کاروان حمله د افغان سولې د پروسې ټکنی کېدو هڅه ده. طالبانو په دې حمله کې لاس لرل رد کړي او تر دې دمه کومې بلې وسلوالې ډلې یې هم مسؤلیت نه دی منلی.
د یادونې وړ بولو چې تیر کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې هم په کابل کې د امرالله صالح پر دفتر یو لوی برید شوی و. په دغه برید کې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي وو او 50 نور ټپیان شوي وو. په راپور کې مو هم واورېدل چې طالبانو په دې برید کې په نننۍ برید کې خپل لاس لرل رد کړی دی. که چېرې طالبان په دا ډول بریدونو کې خپل لاس لرل ردوي، څوک کېدای شي چې دغه ډول پیچلي بریدونه وکړي؟ دا پوښتنه مې مخکې د امنیتي چارو له کارپوه پخواني جنرال یوسف امین زازی څخه وکړه.
دا به مونږ نشو ردولی چې طالبان وایي چې مونږ دغه برید کې لاس نه لرو. ګورې دغه جګړه، د جګړې فعالیت، د جګړې فعالیتونه په افغانستان کې حکومت او مخالفین طالبان دي. که چېرته دوی دغه جګړه ګرمه نه وای ساتلې، نو نورو تروریستي ډلو ته، نورو ترهګرو ډلو ته به دلته زمینه نه وای مساعده شوې. دغه مسؤلیت د افغانستان حکومت او دی چې باید د افغانستان د خلکو سره مال نه به ساتنه وکړي، د حکومت او امنیتي چارو
ادارو.
لدې مخکې هم همدغه سي بریدونه ک دایښ کړي یا نور کړي بیا هم پر طالبانو تپل شوی چې تاسو وی چې دغه سي نورو د دولت مخالفه وسلوالو ډلو ته مو د فعالیت زمينه برابر کړي. دا هغه موضوع ده چې افغان چارواکي تل تکراروي خو اوس ډېر یو حساس وخت کې دغه برید کیږي. لوړ پوړی چارواکي دی لولسمشر وروسته دوهم کس دی او هلته په دوحه کې د افغانستان د حکومت سره د طالبانو د خبرو لپاره هم تیاری نیول کیږي. کراسو دې ته چې امر الله صالح ولې د ورته بریدونو هدف د لدی مخکمه په ډیر داسې بریدونه شوې دي. آیا دا بریدونه په یو ډول باندې گاونډي هیوادونو په تیر بیا پاکستان سره کوم ارتباط لرلای شي؟
ګوره دلته د سیمه استخبارات په افغانستان کې پراخ لاس لري، یعنی لاس راځي لري د افغانستان جګړې ته په کتو سره او د مونږ اړیکې د گاونډي هیوادو سره او بل اخره د گاونډي هیوادو مداخله لکه ایران پاکستان اول پاکستان دا ایسای دا او په دویمه قدمه کې ایران دا ډیرای بریدونه د دوی طرفه تر سره کیږي او د دوی حمایه بیا د نړیواله په کچه باندې نور هیوادونه دي چې هغه خپل مخالفت لري او دغه هیوادونه خپل مخالفت لري. د صالح صاحب دریز همیشه د ایسای پر خلاف ده. د صالح صاحب دریز د او افغان واقعي افغان چې هغه هیڅ وخت د ایسای مسائل مداخله نشي زغملای هغه دریز دی صالح صاحب ده. زما ان دا دائما دا فکر ده چې په دغه برید کې او ورته بریدونو کې چې هغه زمونږ هغه غښتلي حکومتي چارواکي دي او غښتلي امنیتي منصبین دي او دای په ډاګه کړی ده په خپلو فعالیتو کې په خپلو وظایفو کې چې دوی ایسای او پنجاب ته نه تسلیمېدونکي دي. همیشه په دوی باندې برید شوی دی، په کلو کې برید شوی دی، په معلم حتی یو مدیر چې هغه د افغانستان خپلواکي غواړي، د افغانستان ازادي غواړي او د پردی هغه نه غواړي، هغه باندې هم چاودنې شوي دي. داسې موږ ډېر داسې مسایل لرو په کلو په باندو کې.
بلې زاده صاحب کراسو
ایسای په اوله قدمه کې او ایران په دویمه قدمه کې په دغو مسایلو کې رول لري.
زازه سب کراسو د سولې پیچلې پروسې ته ډېر ستونزې هوارې شوې، خو بیا هم مخام خبرې لانه دی پیل شوې. څه فکر کوئ چې دغه برید او دغه سي نور احتمالي بریدونه، آیا فکر نه کوئ چې دا به د سولې دغه پروسه نور هم زیانمن کړي؟
ګوره داسې بریدونه جګړې ته ادامه، د خلکو وژل، تلفات په کلو باندې خرونه کې د سولې سب یو په تناقض کې قرار لري. دلته زه فکر کوم چې د استخباراتو د نړیوال او د سیمیزو استخباراتو لاس پکې ده چې دوی خپل مخ ته ورسیږي، ځکه چې افغانان په هیڅ صورت خارجي مداخلې نه مني. په هیڅ صورت هغه ایسای ده، هغه امریکا ده، هغه پنجاب ده، هغه روس ده، کابل ده، مدا دغه مسائل د سیمي استخباراتو د نړۍ استخباراتو خاصتا د پاکستان د اهدافو خاطر باندې دا کتل کوي.
د امنیتی چارو پوپ خوانی جنرال یوسف امین زازایو که په کابل کې نن لوی چاودنه وشوه او د افغانستان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح پکې نښه شوی و، په خوست کې بیا نن د سولې په پار یوه لویه غونډه جوړه شوې وه. د غونډې ګډونوالو د جګړې له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې سمدستي د خبرو ته سره کښېني. له یوې لنډې خبرتیا وروسته
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نن خوست قومي مخورو، دینی عالمانو او د ولایتي شورا غړو دی وی غونډې لارې د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتل چې خپل منځي خبرو اترو ته کښېني او د سولې په لور د اول ګام په توګه اوربند وکړي. دوی ویل د افغانستان د روانې جګړې یوازنۍ حل لاره دا ده چې د ملت ارادې ته مراجعه وشي او هغوی د خپل سیاسي راتلونکي او د نظام د څرنګوالي په اړه پرېښودل شي چې خپله انتخاب وکړي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال نجیب الله الوخیل د غونډې ته ورغلی و.
قومي مشر قاضي احمد ببرګزي د خپل خبرو په یو برخه کې وویل
زه هر افغانانو ته وایم، دغه افغانانو ته وایم چې ما د احمد منا، ما د محمود منا، تم افغان یې، زم افغان یم. راشه په دې ټغر سره کینه، سچ غوښتنې لرې د شریعت مطابق، د قانون مطابق، د هیواد مطابق، د ولس مطابق، زه یې قبولوم. سچ غوښتنې زه لرم، ام په دغه معیار باندې ته هم قبول کا.
د خوځ ولایتي شورا غړي نورشاه نورانی د وسلوالو طالبانو پر مشرانو او د هغوی لخوا د بین الافغاني مذاکرات لپاره پر ټاکل شوي پلاوی غږ وکړ، هر څومره ژر چې ممکن وي مخامخ خبرو اترو ته تیار شي.
دا د خوستیو غږ دی، دا د ولسونو غږ دی، دا د درمنو خلکو غږ دی چې دوی بې له ځنډه د بین الافغاني مذاکرات ور پرانیزي او په افغانستان کې لومړی دایمي اوربن وکیل هغې نه وروسته د کومې غوښتنې او پوښتنې لري کوم پلاوی چې افغان حکومت ټاکلی دی هغې سره مطرح کړي.
دینی عالم مولوی محمد عرفان په خپلو خبرو کې له خلکو وغوښتل چې د دې هېواد په ګډو ملي او دینی ارزښتونه دي راټول شي.
مسلمان یم، افغان یم، دا پښتانه نه کوو چې دا تاجک، ازبک، ترکمن، هزاره، بلوچ، ایمک، عرب، ګجر دی، ټول افغانان دي، ټول مسلمانان دي، دیوی خوري بچون یو. که چیرې موږ خپل کلتور ته، خپل ننګ او غیرت ته متوجه شو، افغانان به بیا ته غیرتي وي چې خپلې فبرکې کارخانی ولري، خپل چای جوړوي، بل چا ته ورکوي. موږ تاسې نور نړۍ ته لسونه غځولی دي، د بل چا نه یې روړو، په پردیو مرسته خپل سړکونه، مکتبونه، جوماتونه جوړوو، بېرته هغه بیا ورنیږي.
مدني فعال سید کریم خان خاکسار وایي
چې کله اوربند وشو دلته ټول مسایل حل کېږي، دلته د هر چا غږ ورده کېږي، د هر چا غوښتنه ورده کېږي. یعنې تاسو جرګه کېدای شي که چېرته د میږ په نظام کې مشکلات وي، دوی مرګري میږ جوړېدای شي. که چېرته داسې وي چې په نظام کې مشکلات نه وي، دوی ته میږ کنایې فیر کولای شي، خو چې اوربند وي.
خوست والی محمد صدیق پتمن په خپلو خبرو کې د افغانستان د معضلې یوازینی حل لاره دا وښوده چې د ملت ارادې ته مراجعه وشي.
که د ملت جمهوریت منه، موږ به جمهوریت ته ځو. که د ملت امارت منه، امارت ته به ځو. که موږ فدرالیزم منه، فدرالیزم ته به ځو. صدراعظم منه، صدراعظم ته به ځو. طالبانو موږ هم منو، خو د دې حق تا ته دا نه درکوو چې تل تا نه منم. تر څو چې ما ونه منې، په دې غرونو کې به سرګردانه کړو.
که څه هم طالبانو وړاندې ویلي چې د خپلو ټولو بندیانو له آزادېدو وروسته به د یوې اونۍ په اوږدو کې مذاکرات پیل کړي، خو د دې بهیر له بشپړېدو سره هم تر اوسه بین الافغاني خبرې نه دي پیل شوي.
له خوست زو پکتیا ته، پکتیا کې لا هم د څه باندې سلو ښوونځیو د رغولو چارې نه دي پیل شوي چې کال وړاندې د یوه پروګرام په ترڅ کې د بنسټ ډبره ایښودل شوې وه. د دې ولایت د کلیو پراختیا ریاست وایي چې د کار زند د زند اصلي دلیل دا دی چې دغو ښوونځیو ته تر اوسه بودیجه نه ده برابره شوې. لګردیز د ازادي راډیو خبریال احسان آریانې نور جزئیات اوروي.
نږدې کال وړاندې د پکتیا پخوانی ولی او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې اوسنی رئیس شمیم خان کټوزی په دې ولایت کې د یو سلو درې ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړدو ډبره کېښوده، خو تر دې دمه د دې ښوونځیو د رغېدو چارې نه دي پیل شوي. اوس د ولایت د پوهنې رئیس کوچی زازی ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ښوونځیو د رغېدو لپاره لومړني کارونه بشپړ کړي او په تمه دي چې د کلیو او پراختیا وزارت یې د جوړولو کارونه پیل کړي.
د پکتیا په هنري ست پوری چې کوم کارونه اړه لرله هغه ټول خلاص شوي دي. مونږ هیله من چې د لپاره به لس میلیونه ډالر د سعودي فنډ ورکول کېږي او د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې به دغه برنامه په پکتیا کې عملي کېږي.
د پوهنې رئیس وایي که چېرې د ټول ښوونځي جوړ شي، نو نږدې 50,000 زده کوونکي به په تدریسي خونو کې له زده کړو کولو برخمن شي. د پکتیا د کلیو پراختیا رئیس انجینر فضل هادی اسیم بیا وایي د ښوونځیو د جوړېدو کارونه ځکه نه دي پیل شوي چې له دوی سره بودیجه نشته، خو ښاغلی اسیم زیاتوي د کلیو پراختیا وزارت په کابل کې د سعودي عربستان له سفارت سره یوې هوکړې ته رسېدلی چې له مخې به یې د دې 103 ښوونځیو د جوړېدو پیسې ورکوي.
اوس د 103 مکتبونو سروي، ډیزاین او مسایل ټول خلاص شوي دي. فقط منتظر یو چې بودیجه راشي. د دې بودیجه چې سعودي سفارت ورکوي هغه موضوع هم راحل شوی ده. انشاءالله ډېر ژر به کار شروع شي.
په پکتیا کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو نشتوالی هغه اساسي ستونزه ده چې له کبله یې د یو شمېر هلکانو سربیره لنجونو هم زده کړې په نیمۍ کې پاتې کېږي. نوشابه له کلي تر ښاره د 12 ټولګي پورې د زده کړو لپاره راغلې ده. نوموړي وایي د دې ملګري او کلیوال نجونې زده کوونکي له دې امله له 1 ټولګي پورته له زده کړو محروم شوي چې په کلي کې د نجونو ښوونځي ودانۍ او ښځینه ښوونکي نه لري.
کومه لیسه کې چې ما زده کړې کول لپاره لیسه کې موږ صنفونه مکمل نه درلودل. دا علت و چې زیاتره خویندې چې وي د مکتبونو څخه پاتې شوې.
په دې 103 رغېدونکو ښوونځیو کې 14 د نجونو لپاره جوړېږي. د پوهنې ریاست وایي په دې کار سره به ښوونځیو ته د نجونو او هلکانو د ورتګ شمېر هم ډېر شي.
په پکتیا کې د ښوونځیو د ستونزو په باب مو واورېدل. نن د ښوونې او روزنې په وړاندې د بریدونو د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په افغانستان کې په تیرو څه کم شلو کلونو کې شاوخوا 14,000 ښوونځي ویجاړ شوي. دغه راز په افغانستان کې 3,000,000 ماشومان له زده کړو بې برخې دي، چې د دې ماشومانو په سلو کې 80 هم نجونې دي.
د روختیا نړیوال سازمان څوایي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي سره له دې چې د کووید 19 مثبتې پیښې کمې شوې، خو د زیاتوالي خطر لا شته. دا خبره د دې وزارت وایي اکمل سمسور نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړه او ویل په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا 14 مثبتې پیښې ثبت شوې. نور حال د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي کورونا وایروس اوس هم یو ګواښ دی او خلک باید روغتي سپارښتنې په پام کې ونیسي. د دغه وزارت ویان اکمل سمسور د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبری ناستې ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کووید 19 له امله 2 کسان مړه شوي دي. خاغله سمسور وایي تر اوسه په افغانستان کې پر کرونا وایروس د اخته کېدو له امله 1,340 کسان مړه شوي دي.
احتمال شته چې د کووید 19 مرض شدت نور هم زیات شي. موږ او تاسو ټول باید چې ډیر زیات احتیاط وکړو. له بحران فعلا هم ادامه لري، مګر که موږ او تاسو احتیاط وکړو، د وزارت د صحت عامې توصیو ته پاملرنه وکړو، نو بیا خپل ځان هم د دې مهلک مرض نه ساتلی شو.
خاغلی سمسور وایي د کرونا وایروس د خپرېدو په 14 اونۍ کې په ټول افغانستان کې 246 کسان پر دغه وایروس اخته شوي وو، خو په 15 اونۍ کې پرې 1,40 کسان اخته شوي دي. د وایي د روانې اونۍ په 14 کې د تېرې اونۍ د 14 په پرتله د کرونا وایروس پیښې لږې ډېرې شوي، خو د اندېښنې وړ نه دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د روغتیا د کمیسیون منشي ډاکټر یارباز حمیدی وایي خلک د کرونا وایرس پر وړاندې بې پروا دي، او که پام ورته ونه کړي ممکن د کووید 19 له امله د مړو شمیر ډیر شي.
په چین او په هند کې یو وخت دوهم موج تکرار شوه چې تلفات هم زیاتو. زموږ هیلم د خپلو ولسونو نه دا ده هغه سپارښتنې چې روغتیایي کارکوونکي ورته کوي تر ټولو مهمه خبره، بالخصوص هغه کسان چې لوړ سن لري او نورې متممه ناروغۍ ولري، هغوی دې فاصله مراعات او له ماسک نه دې استفاده وکړي.
تر اوسه په افغانستان کې 8,540 کسان پر کرونا وایرس اخته شوي، چې له دې شمېرې نه 1.5% رغېدلی دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سپارښتنه کوي چې د ډېر عمر لرونکي او هغوی چې نورې ناروغۍ لري لکه حساسیت او انفلونزا باید واکسین شي. د دغه وزارت په خبره د موسمي او حساسیتي ناروغیو پر وړاندې واکسین کولای شي چې پر کرونا وایرس د اخته وو او د کووید 19 له امله د ناروغانو په شمیر کې کموالی راولي.
ازادي خبری مجله اوري.
او سمې ونړیواله موضوع، امریکا غواړي د چین د یو شمېر هغو کرنیزو محصولاتو پر وارداتو بندیز ولګوي چې د دې هېواد په شنجن ایالت کې د جبري انکار په نتیجه کې تولیدېږي. چین د شنجن تر 1,000,000 زیات وګړي چې مسلمانان دي په جبري کمپونو کې بند کړي. اسمت سروانې نور تفصیل اوروي.
د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو د ساتنې د ادارې چارواکي وایي هېواد د چین د شنجن د سیمې د پنبې او سرو بانجانو په وارداتو بندیز لګوي، ځکه چې په دې سیمه کې دا محصولات له زور څخه په استفادې کرل کیږي. د امریکا د ګمرکونو او پولو د ادارې د اجرایه کمشتر برسیال بریندا سمیت ریوټرز خبري اژانس ته وویل په دې بندیز کې به هغه ټول تولیدات شامل وي چې له دې دوو محصولاتو سره تړلي دي، لکه جامې او همدارس سره بانجان او له سرو بانجانو څخه جوړیدونکي محصولات. د امریکا د ګمرکونو او پولو د ادارې ویندوی وایي ټاکل شوې وه چې په دې اړه رسمي اعلان پرون سه شنبه شوی وای، خو د رواني اونۍ تر پایه وځنډید. په پام کې ده چې له چین څخه د 5 نورو وارداتي اقلامو ترڅنګ د شنجن پر سرو بانجانو او پنبې بندیز په سپینه ماڼۍ کې اعلان شي. دا اقدام به د امریکا او چین ترمنځ له وړاندې څخه ترنګلتیا نوره هم زیاته کړي. د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو اداره د خپل هیواد د قوانینو پر اساس د هغو محصولاتو د واردېدو مخه نیولی شي چې په جبري ډول تولید شوي وي یا د تولید په مهال بشري حقونه په پام کې نه وي نیول شوي. واشنگتن په وروستیو کې پر چین له ایغور مسلمانانو سره د چلند په خاطر فشار ډېر کړی دی. د متحدو ایالاتونو د بندنیو چارو وزیر مایک پامپیو تېره اونۍ وویل امریکایي کمپنۍ په شینجن ایالت کې د بشري حقونو له سرغړونې خبرې شي. د په دې سیمه کې پر سوداګري راکړې ورکړې د بیا کتنې غوښتنه وکړه. چین په دې خاطر چې تر 1 میلیون ډیر ایغوران یې له 2018 میلادي کال راهیسې په جبري کمپونو کې اچولي له انتقادونو سره مخامخ دی. چین وایي دا کمپونه د بیا زده کړې او روزنې مرکزونه دي چې له بیلتون غوښتونکي تروریزم او افراطیت سره د مبارزې لپاره ضروري دي.
په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته ورسېده. زه نوریاس نوري تاسو